پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
احمد شیبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه په تخنیکی برخه کې شفیقا یار سره مرسته کوي. السلام علیکم. وړاندې مو د افغانستان په کابینه کې له بدلونه خبرو او داسې ښکاري چې د افغانستان په برخه کې د هند په بهرنۍ تګلاره کې تغییر راغلی. د نورو مطالبو تر درپیژندنې مخکې خبرونه له احمد تکل څخه اورو.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو سرلیکونه. د کندهار امنیه قمندان هغه راپورونه ردوي چې وایي په عینومینه کې په پرونۍ موټربم حمله کې بلوڅان په نښه شوي وو. راپورونه وایي چې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ او د اوبو او انرژۍ وزیران له خپلو دندو ګوښه شوي دي او امریکایي چارواکو د ویکیلیکس ویبپاڼې د مؤسس او مسؤول مدیر جولیان اسانج پر ضد د جنایي جرمونو نوې دعوه درج کړې. بشپړ خبرونه. د کندهار امنیه قمندان هغه راپورونه ردوي چې وایي په عینومینه کې په پرونۍ موټربم حمله کې بلوڅان په نښه شوي وو. تېره شپه ناوخته په عینومینه کې په یوه موټربم چاودنه کې لس کسان ټپیان شول چې د چارواکو په وینا شپږ ماشومان او څلور پکې ښځې وې. د کندهار امنیه قمندان تادین خان پر خپل ټویټر پاڼه په یو بیان کې ویلي دي چې د دې حملې هدف معلوم نه دی، خو هلته د بلوڅانو شتون یوه بې ځایه او دروغجنه ادعا ده. تادین خان وایي چاودنه د کندهار د ملي امنیت د پخواني ښاري مدیر ظاهر شاه د کور مخې ته شوې او ښایي نوموړی به د دې حملې هدف و. یوه حکومتي سرچینه وایي د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ او د اوبو او انرژۍ وزیران له خپلو دندو ګوښه شوي دي. سرچینه چې نه غواړي نوم یې افشا شي، ازادۍ راډیو ته وویل چې د شهزاد ګل اریوبي پر ځای فهیم هاشمي او د محمد ګل خلمی پر ځای ډاکټر شران ټاکل شوي. د سرچینې په وینا نوي وزیران به د باور د رایې د اخیستو لپاره ولسي جرګې ته معرفي شي. د دوو وزیرانو د لری کېدو د علت په اړه معلومات نه دي ورکړل شوي، خو د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټیم پرون په یوه خبر پاڼه کې وویل چې ښاغلی عبدالله او د ولسمشرۍ نور کاندیدان د ولسمشر اشرف غنی لخوا د جګپورو چارواکو له بدلون سره مخالف دي. په اعلامیه کې ویل شوي دي چې د جمهوري ریاست د کاندیدانو د فهرست له خپرېدو وروسته باید په دې برخه کې د ولسمشر صلاحیتونه محدود شوي وای. د سرپل ولایت چارواکي تاییدوي چې د سوزمکلا ولسوالۍ یوه ستراتیژیکه پوسته د وسلوالو طالبانو لاسته ورغلې ده. د سوزمکلا ولسوال صبغت الله نن سهار له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د پلخمان تپې د مهمې پوستې د سقوط خبر تایید کړ، خو نور جزئیات ورنکړل. د سیمې یوې امنیتي سرچینې چې نه غواړي نوم یې افشا شي ازادۍ راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو تېره شپه ناوخته پر دې پوستې حمله وکړه او له لنډې جګړې وروسته یې ونیوله. د سرچینې په وینا په جګړه کې افغان امنیتي ځواکونو ته مرګ ژوبله هم اوښتې، خو دقیق شمیر یې معلوم نه دی، مګر د سرپل والي عبدالقادر د دې موضوع په اړه بې خبري وښوده. لازادې رادیو خبرونه اوري. په داسې حال کې چې د واشنگټن او تهران په اړیکو کې کړکیچ په زیاتېدو دی، د ایران د بهرنیو چارو وزیر په اسلام آباد کې دی او نن به له خپل پاکستاني سیال شاه محمود قریشي سره وګوري. محمد جواد ظریف پرون اسلام آباد ته لرسیدو سره سم پر نړیواله ټولنه غږ وکړ چې د ایران پر وړاندې د امریکا د یرغل د مخنیوي لپاره اقدام وکړي. ظریف وویل سیمه اوس مهال په یوه حساس حالت کې ده او خورا زیات خطرناک اقدامات پکې کیږي، نو ځکه له ګاونډیانو سره سلام مشورو ته اړتیا لیدل کیږي. له دې مخکې ولسمشر حسن روحانی پرون وویل چې ایرانیان به سخت ورځې وزغمي، خو فشار ته به هیڅ کله تسلیم نشي.
اگر دشمنان ما بفهمند یأس در دل ما راه نداره،
که زموږ دښمنان پوشي چې موږ مایوسه کیږو نه، که مو پر خاوره بمباری وشي، که مو ماشومان شهیدان شي، که مو عزیزان سرونه ورکړي او اسیران شي، بیا به هم موږ د خپل هیواد له خپلواکۍ او عزت څخه لاس ونخلو. د ایران د رسمي خبري اژانس ارنا د راپور له مخې ښاغلي روحاني دا څرګندونې پرون پنجشنبه د غبرګولي په دوهمه نیټه د 1980 او 1988 کلونو ترمنځ د ایران او عراق د جګړې د کلیزې په ویاړ غونډې ته وکړې. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ استخباراتي ادارو ته سپارښتنه کړې چې له عدلیه وزارت سره د ځانګړي څارنوال رابرت مولر د تحقیقاتو په بیا کتنه کې بشپړه همکاري وکړي. مولر د امریکا د 2018 کال د ولسمشری د انتخاباتو په کمپاین کې د روسیې د لاسوهنې په اړه تحقیقات کوي. ولسمشر ترامپ دا فرمان پرون ورکړ چې د سپینې ماڼۍ لخوا د مولر د تحقیقاتو د بې اهمیت کولو لپاره د روانو هڅو وروستی مورد ګڼل کیږي. د مولر وروستی راپور چې تیره میاشت خپور شو د استخباراتي څیړنو هغه نتیجه تاییدوي چې روسیې د 2018 کال د انتخاباتو په کمپاین کې لاسوهنه کړې. راپور په دې اړه هم اسناد وړاندې کړي چې ولسمشر ترامپ او ټیم یې د مولر د تحقیقاتو پر وړاندې خنډونه جوړ کړي وو. او وروستی خبر، امریکایي چارواکو د ویکیلیکس ویبپاڼې د مؤسس او مسؤول مدیر جولیان اسانج پر ضد د جنایي جرایمو نوې دعوه درج کړې. پر اسانج تور لګول شوی چې د زرګونه پټو اسنادو په خپرولو سره یې متحدو ایالاتو ته سخت زیان اړولی. د 1300 تورونو لرونکې دا قضیه چې جزئیات یې پرون خپره شول د جاسوسۍ ضد قانون پر اساس جوړه شوې ده. په دعوه کې اسانج تورن شوی چې د امریکا د پوځي استخباراتو یوې پخوانۍ څیړونکې ته یې لارښوونه کړې چې دغه اسناد افشا کړي. پر ویکیلیکس ویبپاڼه د اسنادو خپرېدل د امریکا په تاریخ کې د محرمو اسنادو د خپرېدو تر ټولو لوی مورد دی. اسانج وروسته له دې چې په اپریل میاشت کې په لندن کې د اکوادور له سفارت څخه ووت، د محل په برتانیا کې په توقیف کې دی. د څو کاله د اکوادور په سفارت کې پناه اخیستې وه.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12 نوي په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان په کابینه کې احتمالي تغییرات او د بدلونونو پر سر د ارګ او اجرایي ریاست اختلافات په دې اړه به وړاندې خبرونه کوي. واوري هند وایي چې د افغانستان د سولې د هرې پروسې ملاتړ کوي، ځینې په دې باور دي چې دا د افغانستان په اړه د هند په پالیسي کې د بدلون نقشه ده. د میدان وردګ خلک له روغتیايي اسانتیاو شکایت کوي، والی هم دا ستونزه مني.
خلکو نفوس ډېر دی او په اول مرحله کې 220 شبخانه ته ضرورت لرو. مرکز کې یا هر ولسوالۍ کې داخل 50-40 شبخانه باید ولرو.
د افغانستان برښنا شرکت د برښنا د غلا د مخنیوي لپاره نوې هڅې پیل کړې.
هغه پروژه چې موږ لاس لاندې دی هغه د ماستر میټرونو نصب کول په ټول ترانسفارمرونو، فیډرونو او په سرکټونو کې دی.
د افغانستان او پاکستان د کرکټ د نننې لوبې په اړه د افغان کرکټ بورډ له تخنیکي سلاکار تاج ملک سره شخیدلیو.
نن افغانستان او پاکستان د نړیوال جام یو تمرین لوبه په برسل کې تر سره کوي. نو د دې لوبه ته لپاره زمونږ تمرینات ډېر خطو کې تر سره شوی دي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 په ټول افغانستان کې اوري. او د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 خپرې شي. په داسې حال کې چې اجرایي ریاست د جمهوري ریاست د انتخاباتو لپاره له نوملیکنې وروسته د دولتي مامورینو له ګوښه کېدو او ګمارل کېدو سره مخالفت کوي، په دې وروستیو کې یوه معتبره دولتي منبع د یوه وزیر او یو سرپرست وزیر د ګوښه کېدو خبر ورکوي. په دې اړه تفصیل له کابله د خان محمد سین په راپور کې.
د جمهوری ریاست انتخاباتو ته لنوملیکنه وروسته د دولتي مامورینو د ګمارل کېدو او ګوخه کېدو په اړه د اجرایي ریاست لمخالفت سره سره دوه حکومتي چارواکي له دندو لری شوې دي. یوې معتبرې دولتي منبع چې نه غوښتل نوم یاد شي د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ د وزیر شهزاد ګل اریوبي پر ځای فهیم هاشمی او د اوبو او برېښنا د سرپرست وزیر محمد ګل خولمی پر ځای ډاکټر شاران ګمارل شوی دی. اجرایي ریاست په دې اړه تبصره نه کوي خو تاکید کوي له هغې وروسته چې عبدالله د جمهوري ریاست انتخاباتو ته ځان کاندید او نوم یې ثبت کړ، ژمنه یې وکړه چې د ځان د بریالیتوب په خاطر به له دولتي امکاناتو ګټه وانخلي. د دغه ریاست د ویان مرستیال امید میسم د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی د جمهور رئیس په ګډون له ټولو کاندیدانو ورته هیله لري.
شاید بودن رئیس جمهور، رئیس اجرایه به خاطر ارائه خدمات تا برگزار انتخابات یک ضرورت باشه.
دو بابل خاید تر راتلونکو انتخاباتو پوری د جمهور رئیس او اجرایی رئیس پر ځای پاتې کېدل یو ضرورت وي، خو په دې معنی نه ده چې پر راتلونکو انتخاباتو کې د بریالیتوب په خاطر له دولتي امکاناتو کار واخیستل شي چې دا د قانون خلاف دی.
فیفا خلاف قانون است.
د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همګرایي انتخاباتي ټیم د پنځشنبه په ورځ په یوې اعلامیه کې ویلي چې د جمهوری ریاست انتخاباتو ته د کاندید په توګه د جمهور رئیس د نوم ثبتولو وروسته باید د هغه صلاحیتونه پرته له ځنډه محدود شي. په دې اړه مو هڅه وکړه چې د جمهوری ریاست د چارواکو نظر ولرو، خو بریالي نه شو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د هند بهرنیو چارو وزیر ویلي چې د افغانستان د سولې د هرې پروسې ملاتړ کوي. د میرمن سوشما سواراج دا نظر د افغانستان په وړاندې د هند په پالیسۍ کې بدلون تعبیر شوی دی، خو ځینې افغان کارپوهان فکر کوي چې د هند له لورې دا ډول څرګندونې د دغه هیواد په دریځ کې د بدلون ښکارندوی نه کوي. عصمت څاروان راپور لري.
د هند بهرنیو چارو وزیر سوشما سواراج د افغانستان په اړه د خپل هیواد د وروستیو کلونو د اعلان کړي دریځ خلاف وویل چې هیواد یې د افغانستان د سولې د هرې پروسې ملاتړ کوي. میرمن سواراج دا خبره د چهارشنبه په ورځ د قرغیزستان په پلازمینه بشکک کې د شانګهای د همکاري ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو غونډې ته وکړه او ویل هند د سولې هر هغې پروسې ته ژمن دی چې د افغانستان له یووالي، سولې، خوندیتوب، ثبات او له اقتصادي پلوه سوکالۍ او په عین حال کې د ښځو او بشر حقونو له تضمین سره مرسته کولی شي. دا د هند له هغه دریځ څخه د شاتګ معنا لري چې ټینګار یې کاوه هند د افغانستان د حکومت په ګډون د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې د پروسې ملاتړ کوي. د هند په دریس کې دا بدلون کېدای شي له طالبانو سره د زلمی خلیلزاد په مشهید امریکا له خبرو سره تړاو ولري. خلیلزاد په وروستیو ورځو کې له طالبانو سره د خپلو خبرو په اړه په نوې ډیلی کې هندي چارواکو ته معلومات ورکړل. د چین او روسیې استازو هم د طالبانو سره خبرې کړې او د دغو هیوادونو استازو د خپلو خبرو په اړه هند ته معلومات ورکړي دي. د هند په دریس کې بدلون کېدای شي له دې سره هم تړلی وي چې چین او روسیې هند ته ډاډ ورکړی دی. د سیاسي چارو افغان کارپو احمد شاه سپر د افغانستان د سولې د پروسې په اړه د میرمن سواراج څرګندونې د هند په دریځ کې بدلون نه ګڼي. ښاغلی سپر باور لري چې سوله یوازې هغه وخت راتلی شي چې په دې پروسه کې د افغانستان د حکومت په ګډون افغانان برخه ولري.
په دغه خبره چې کوم نویوالی نه وینم، لومړی خو دا باید عرض کړم چې ترڅو چې د افغانستان دولت او افغانان په جریان کې د سولې نه وي، په مذاکراتو کې شامل نه وي، سوله ممکنه نه ده. دا خبره د دوی چې مستقیم ووایي چې د افغان دولت باید شامل وي او یا دا چې هر لار چون بله لار نشته، نو زه خپله دا دوې کلمې مترادفې بولم او داسې فکر نه کوم چې د هند په دریځ کې دې تغیر راغلی. نه یوازې دا چې د هند په دریځ کې تغیر نه محسوسوم، د امریکا متحده ایالاتونو هم سر دا اوسه پر دې باندې چار اچول دي، پر دې ټینګار کړی دی چې باید د طالبانو او د افغان لوري ترمنځ مذاکرات ترسره شي. چون سرنوشت افغانانو دی او سرنوشت افغانستان دی، نو یقینا باید افغانانو نمائندگی په مذاکراتو کې موجوده وي.
وسلوالو طالبانو د افغانستان له حکومت سره له مخامخ خبرو انکار کړی، خو وایي چې له نورو افغانانو سره خبرو ته تیار دي. تیره میاشت ټاکل شوی و چې د قطر په دوحه کې د افغانستان د حکومت، سیاسي شخصیتونو او طالبانو غونډه جوړه شي، خو ظاهرا دا غونډه د افغانستان له لوري د پلاوی د شمیر د زیاتوالي له کبله لغوه شوه.
وړاندې به واوري چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر اسلام آباد ته تللی دی او دا به واوري چې د پکومو موضوعاتو له پاکستاني چارواکو سره خبرې کوي. خو اوس په میدان وردک ته مخه کړو. د میدان وردک یو شمېر اوسېدونکي په دغه ولایت کې له روغتیایي اسانتیاو شکایت لري. دوی وایي د ولایت نفوس له یو تر یو نیم میلیون پورې دی او روغتیایي اسانتیاوې خورا کمې دي. د ولایت والي څه وایي؟ نجیب الله خیل راپور لري.
د میدان وردګو اوسیدونکو او د ولایتي شوراغړي په دغه ولایت کې د روغتیاي خدماتو له کموالي شکایت کوي. وايي په یاد ولایت کې وړاندې کیدونکو روغتیاي خدماتونه د نفوس په پرتله لږ دي. د ولایتي شورا رئیس اختر محمد طاهری آزادۍ راډیو ته وویل چې د یاد ولایت نفوس خوښه 1 میلیون او روغتیاي خدماتونه د څه باندې شپږ لکو خلکو لپاره دي. دای زیاتوی میدان وردګ د څو ولایتونو د لارې په مسیر کې پروت ولایت دی.
د وردګ ولایت چې د یو میلیون شاوخوا کې نفوس لري، حال دا چې دلته د 15 لکو لپاره خدمات ارزه کیږي، نو 15 لکه خلک د دې څخه به برخې پاتې کی. بیا د دې ډېر مهم شارای په دې باندې پرتې دي چې یو شارای نمبر یک ته بل شارای نمبر دو ده چې په دې باندې پرتې دي، په دې باندې ډېر اکسیډنټونه کیږي.
مدني فعال قیوم راستمن وایي چې د دې ولایت په مسیر باندې د اوړي او منی په موسمونو کې کوچیان هم ډېر تګ او راتګ کوي، چې روغتیایي مرکزونو باندې د خلکو فشار زیاتیږي او درمل یې لږ وي.
زموږ ولایت یو د کوچیانو د عبور او مرور یو ولایت دی. دلته په دې وخت کې د اوړي او د پسرلي او د منی په موسمو کې کوچیانو عبور او مرور کوي، نو په کلینیکو باندې فشار ډېر وي، دوا یې کمی وي.
د رحمت الله په نوم د یاد ولایت د چک ولسوالۍ اوسیدونکی وایي چې د میدان ښار ولایتي روغتون د چاپیریال درملنې او معالجې له اړخه ښه دی، خو پرسونل او درملی لږ دي.
محیط لري، ښه ډاکتران لري، انشاءالله هر څه سیستم سم دی، خو یوه غوښتنه یې ما دولت نه ده چې د سرطامې ته پراختیا ورکړه، نور یې پراخه کړه، سټاپ یا پرسونل یې زیات کړه. ورته
د میدان وردګو د عامې روغتیا مرستیال خیال محمد شفیق هم وایي د دوی د معلوماتو له مخې د یاد ولایت نفوس نږدې 1.5 میلیونو ته رسیږي، خو دوی ته د خواوشا 6,00,000 خلکو په تناسب روغتیایي بودیجه ورکول کیږي.
6,50,000 او 4,28 په دغو حدودو کې د نفوس په پرتله باندې مختلف بودیجه ورکول کیږي د روغتیایي خدماتو لپاره. نو موږ د دې نه نه یو راضي، او زموږ وړاندیز هم همدا دی چې په دې برخه کې باید توجه وشي او جدي اقدام وشي.
بل لوري ته د میدان وردګ والی مظفر الدین یمین هم وایي چې د ولایتي روغتون ظرفیت باید 200 بسترو ته لوړ شي، او په ولسوالیو کې هم نفوس ته په کتو لږ تر لږه 500 بسترو روغتونونو ته اړتیا موجوده ده.
د خلکو نفوس ډېر دی، او په اول مرحله کې 200 بسترې شبخانه ضرورت لري، مرکز کې بیا هر ولسوالۍ کې د اخر 50 بستر شبخانه باید ولرو، چې او انشاءالله په دې رابطه کې راشي او د لوړ زبایا تل تر شي نږدې نه د مشکلات وګوري.
د عامې روغتیا ریاست چارواکو د معلوماتو له مخې دا مهال په میدان وردګو کې 2 روغتیایي مرکزونه فعالیت کوي، چې د یاد ولایت پر نفوس سربیره د دغه ولایت له لارې د تلونکو کوچیانو او د کابل کندهار لوی لارې په سر د ترافیکي پیښو ټپیانو ته هم خدمات وړاندې کوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف په اسلام آباد کې دی. د مشال رادیو خبریال اسرار عالم محمد په سټوډیو کې را سره دی. محمد صاحب شرح لیک خبرونه دي.
ډیر مننه عائشه. بس
محمد صاحب، له پاکستانی چارواکو سره شغله ظریف پر کوم موضوعات خبرې کوي؟
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي دفتر نن کم بیان جاری کړی، نو په هغه کې دوی دا ویلي دي چې مرکزی نقطه د امریکا او ایران ترمنځ کړکیچ دی، او په هغه باندې به دوی دا خبره هم کړی چې پاکستان غواړي چې څومره هم مسلې دي په ځانګړې توګه د ایران او د امریکا ترمنځ دغه کړکیچ هغه د خبرو د لارې حل شي، باید وسلا یا پوزونه کارول شي.
یو بل موضوع هم چې په خو د پاکستان او ایران ترمنځ لانجمن ښکارېده، او چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان هم بیا تهران ته سفر وکړ، د پاکستان او ایران ترمنځ لانجوه د سرحد پر سر، هغه موضوع ته اشاره نه شي؟
پاره منه هم لا هم خبرې نه دي شوی، وغه وجه دا ده چې کلنا جواد ظریف پاکستان ته خپل سفر اعلان کړی چې پاکستان ته بزم لکه غوښ څنګه پرون راغلی دي، نو دا غینه وروسته سعودي عرب هم دا ویلی دي چې موږ به د جولای د لومبۍ نیټه نه پاکستان ته په قرض باندې تیر ور کول پیل کو، نو چې کله سعودي عرب هلته کې دا قسمه خبرې شروع کړلې او سعودي عرب دا هم ویلی چې پرون د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دا خبر ورکړه چې کومه غونډه کیږي د خلیج هیوادونو د همکارۍ د شورا غونډه به کیږي، نو دغه ته به د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر زی، نو دا ته هم د چې ځینی سرچینې د هم چې پاکستان وزیر اعظم کې د شلاټ شي، او څنګه چې تاسو ما ویلي د جولای نه سعودي ویل د جولای د لومبۍ نیټه نه به موږ پاکستان د قرض باندې تیل ورکول هم پیل کو، نو یو خو دغه خبرې دی، بلخوا ایران چې کومه د حق خپل کوشش کوي چې د پاکستان او د غراز د نورو هیوادونو اعتماد حاصل کی، ځکه چې د امریکا او د ایران ترمنځ کړکیچ زیات شوی، نو په داسې حالت کې زما خیال نشي چې په دغه موضوع باندې به ایران خبرو کی چې څنګه تر دې پورې چې پاکستان وزیر اعظم خپل باندې ویلو چې د پاکستان نه په ایران کې وسلوال بریدونه کوي، نو خدای به وجود ښکاری نه چې دغه موضوع وچړل شي.
محمد صاحب، د جواد ظریف او شاه محمود قریشي د خبرو په اجنډا کې د افغانستان مسله شامل ده؟
نه، دا وی په خبرو کې نه ده شامل، خو په سنډه کې پرون د پاکستان د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا په کوټه کې یو پروګرام ته ورغلی ولته کې دا ویلي دي چې په افغانستان کې کوم د سولې پروسه روانه ده، موږ په هغه کې مثبت رول لوبول غواړو، خو ورسره د هم ویلي دي چې کوم غیر متوقع حالات دي هغه ته به هم ځان چمتو ساتو.
مومن صاحب مننه. بیا هم یو نړیواله مسله راخلو، سیمه ایز او نړیواله مسله، البته تر ډیره نړیواله ده. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ د امریکا استخباراتي ادارو ته سپارښتنه کړې چې له عدلي وزارت سره د ځانګړي څارنوال رابرټ مولر د تحقیقاتو په بیاکتنه کې بشپړ همکاري وکړي. د مولر دغه تحقیقات د امریکا د 2014 کال د ولسمشي انتخاباتو په کمپاین کې د روسي د لاسوهنه پاړه دي. په دې اړه نور تفصیل لپاره فریبا ظاهر په سټوډیو کې را سره ده. فریبا جان، دا فرمان څه وخت خپور شوی او د هدف پاړه څول شي؟
مننه شبر صاحب. د امریکا متحده ایالاتو د ولسمشر ډونالد ترامپ دغه فرمان پرون خبر شو. دغه فرمان چې وایي استخباراتي ادارې د عدلي وزارت سره د ځنګړي څارنوال رابرټ مولر د تحقیقاتو په بیاکتنه کې بشپړ همکاري وکړي. دې اقدام ته د سپینې ماڼۍ لخوا د مولر د تحقیقاتو د کمزوري کولو د روانو هڅو وروستۍ مورد ګڼل کیږي. د مولر نهایي راپور چې تیر میاشت خبر شو، د امریکا د استخباراتو نتیجه اخیستنه تاییدوي چې روسیې د 2014 میلادي کال د خباتوب کمپاین کې لاسوهنه کړې ده. د نهایی راپور تر خپرېدو وروسته ولسمشر ټرمپ او د جمهوریت غوښتونکو ځینو متحدانو غوښتنه کړې چې پر دغو تحقیقاتو او د هغو پر اصلي سرچینو دي نور تحقیقات وسی.
بله، په دغه راپور کې داسې څه وړاندې شوي چې په تحقیقاتو کې د جمهور رئیس ټرمپ د مداخله هڅې ثابت کړي؟
د رابرټ مولر په نهایی راپور کې د ولسمشر ټرمپ د هغو هڅو په اړه اسناد وړاندې شوي چې وایي په یو ډول د مولر د تحقیقاتو د تضعیف کولو لپاره کړي دي، خو راپور وایي داسې د پام وړ اسناد نشته چې ثابت کړي چې ټرمپ او ټیم یې د تحقیقاتو مخه نیولې وي. خو په عین حال کې ولسمشر په دې برخه کې برات هم نه دی ورکړی او په دې کار کې سپین هم نه دی ګڼلی. دا تحقیقات په لومړي سر کې د اف بی آی یا د فدرال تحقیقاتي ادارې لخوا پیل شوي دي، خو وروسته له هغه ځانګړي څارنوال رابرټ مولر ته ورکړل شوي چې ولسمشر ټرمپ د اف بی آی پخوانی مشر جیمس کومي له دندې لرې کړ. او اوسمهال څو کمیټې نه یوازې د امریکا په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې په اړه، بلکې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ټکس او د هغه د سوداګریزو معاملو په اړه هم څېړنې کوي.
مننه له فریبا ظاهر څخه. په مننې وړاندې بیرته د افغانستان موضوعاتو ته ورګرځو.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
د افغانستان برښنا شرکت چارواکي وایي چې د 1 میلیون ډالر په ارزښت د زیرک میټرونو د نصبولو لړۍ د افغانستان په 50 زونونو کې پیل کړې ده. د برښنا شرکت د سوداګرۍ د عمومي سوداګرۍ د برخې مرستيال صفی الله احمدزی ازادي رادیو ته وویل چې دا میټرونه دا وړتیا لري ترڅو د برښنا د ضایعات تشخیص کړي، د برښنا د غلا مخونیسي او همدارنګه د دغو میټرونو څخه په استفادې به زورواکي شرکتونه او دولتي ادارې مجبور شي چې په موقع سره د برښنا بل تحویل کړي. د دغو میټرونو د نصبولو لړۍ اوس په بلخ ولایت کې پیل شوې ده. د ازادي رادیو خبريال مجیب حبیبزی له شغل احمدزی سره په مزار شریف کې مرکه کړې او په پیل کې پښتنه ورڅخه کړې ده چې دا څنګه پروشه ده.
هغه پروژه چې موږ لاس لاندې دی هغه د ماستر میټرونو نصب کول په ټول ترانسفارمرونو، فیډرونو او په سرکټونو کې دی چې دا کولای شي چې تخنیکی ضایعات او تجارتي ضایعات له منځه تفکیک کړي او په زمن کې برښنا شرکت وشي کولای خپل شبکات او په زمن کې خپل ساحو د کنټرول لاندې ونیسي. په زمن کې مو کولای شو چې خپل شبکو سره کوم استاندارد ته راوړو چې استاندارد هغه وخت کېږي چې موږ وشو کولای چې ورکو ارقام ولرو متاسفانه تر داوس پوره چې موږ یو ارقام لرو په پراګنده شکل اما دغه ارقام په مجموعي شکل وجود نه لري چې موږ وشو کولای زیات تخنیکی او زیات تجارتی لمن نه بیلکو او دغه خلق چې فساد کوي خلق چې برغنه غلا کوي د خلق موږ په یو سیستماتیک ډول ونیسو نو بنان دغه سیستم هغه سیستم دی چې موږ کولای شو چې په اسانه توګه د خلق د کنټرول لاندې راوړو او په زمن کې خپل هغه انرژي چې خلق مصرفوي هغه هم د کنټرول لاندې راوړو
دغه برنامه تاسو په څو زونونو کې پلی کیږي او په دې برخه کې تاسو سره چا مالی مرسته ترسره کړي
دا برنامه په پنځو زونو کې پلی کیږي چې عبارت دی د کابل ننګرهار کندهار هرات او بلخ موږ دغه پروګرام له 2014 کال نه شروع کړی وو مقدماتي سروې او په زمن کې په 2015 کال کې موږ ختم کو او بعد له هغې نه موږ د ډونر پیدا کولو لپاره یا د سپانګول پیدا کولو لپاره موږ کوشش وکړو چې د امریکې انکشافي مرستو ادارې لخوا نه موږ ته فراهم شو چې په حدود د $2 میلیونه دا پروژه ترسره کړي
او دا به څومره وکولی شي چې مرسته ترسره کړي تر څو دغه کسانو مخنیوی وکړي چې دوی یا د برق صرفیه نه ورکوي او یا هم په یو ډول برېښنا غلا کوي
طبعا دغه سیستم چې دی همدا اوس موږ ورباندې کار کوو دا یو موږ ورته کولی شو چې سمارټ سیستم ورته ووایو چې دا سیستم کولی شي چې هر ترانسفارمر هر فیدر هر هغه مشتری چې غټ مشتری لکه صنعتي مشتریان دی تجارتي مشتریان نه دی د دوی هغه مصارف چې دوی مصارف کوي هغه کنټرول لاندې ونیسو او په زمن کې موږ کولی شو چې د لرې لار نه په شکل د ریموټ د هغوی برق قطع کړو نو بناً موږ ته نور ضرورت نشته چې هغه څوک چې برق پیسې نه تاویلوي او برق موږ لاشو عملا قطع کړو یا هغوی موږ سره مثلا فعلان لپاره چې بعض زورواکان دي موږ نه پرېږدي په ساحه کې چې د هغوی برق قطع کړو د دغې شیانو د مخنیوی لپاره دغه پروګرام ډیزاین شوی دی چې من بعد څوک نشي کولی چې د برېښنا له برق نه غلا وکړي او که غلا وکړي هر یو مسؤول زموږ هغې ته ځوابدهي وي
صفی الله احمد صاحب بیا هم مرکه لرو خو په یوې بلې موضوع د افغانستان د کرکټ ټیم د نړیوال جام لوبو نه مخکې د تمریناتي مسابقو په دوام نن له پاکستان سره مسابقه لري دغه لوبه په انګلستان کې د کابل په وخت د ورځې په 2 بجو پیلېږي سلطان محمد سرور د نننۍ لوبې او د نړیوال جام مسابقو ته د تیاری په هکله د افغانستان د کرکټ بورډ له تخنیکي مشاور تاج ملک عالم سره مرکه کړې
تاج ملک صاحب محترم که د نن ورځې د لوبې په اړه چې پاکستان سره لرو معلومات راکړي چې د موږ د ټیم لوبغاړي څومره ورته آماده دي او دا لوبه څومره مهمه ده
نن افغانستان او پاکستان د نړیوال جام یو تمرینی لوبه په برسل کې ترسره کوي نو د دې لوبې لپاره د موږ تمرینات ډېر ښه توګه ترسره شوي دي زمونږ لوبډلې په جنوبي افریقا کې او بیا په آیرلند او سکاټلند کې لوبې کړي دي او په ډېر ښه مورال سره موږ لوبډله به سبا ته میدان ته ښکته کېږي انشاءالله امیدواري ډېره ده چې لوبغاړي ښه لوبه وکړي او د لوبې اهمیت په دې کې ده چې مخکې چې د نړیوال جام رسمي لوبې شروع شي دا یو ډېر ښه فرصت ده چې زمونږ لوبډله یعنې هغوی ته تمرین وکړي او ځان آماده کړي
ملک صاحب د پاکستان د ټیم آمادګي څنګه ارزوي
پاکستان لوبډله هم ښه تمرینونه کړي دي ښه لوبې کړي دي خو هغوی چې کوم انګلند سره سیریز وکړلو هغوی په 4 لوبې کې بیلودلې 5 لوبو کې نو او د افغانستان سره د غوړو لوبي هر وخت یعنی هغه فشار چې هغه د دې په طرفي کنه دوی هر وخت افغانستان ټیم تاثیر لاندې نو موږ امیدوار یو چې افغانستان دوی ته ماته ورکی تمرینی لوبه د ډول نو دلې با یعنی پوره بیټسمنان لوبي او پوره بالرانو ته ټول ته موقع ورکی نو ډېر ښه لوبه به تر سره شي ان شاء الله زمونږ د لوبډلې یعنی د بریا امکانات شته دي پکې
تاج ملک صاحب دغه ورستی لوبي چې موږ آیرلند سره درلودې د مو وکټلې یو لوبه مو بایلو د یو ویوړه یو کې بریالي سو او دغه لوبي د نوي کیپټن ګلبدین نائب په مشرۍ تر سره شوې دیوري کیپټنسي څنګه د تروسه پورې او بل دا چې د موږ د ټیم لومړی لوبه په جام کې له استرالیا سره ده د استرالیا ټیم څومره غختلې دی
نو لکه څنګه چې ګلبدین نائب کپتان اعلان شوی دا تر اوسه پورې یعنی هغه د لوبې ترسره کړلې او څو اندازه تجربه یې ترلاسه کړل چې په نړیواله سطح باندې د افغانستان لوبډل مشهور کی زمونږ په نظر باندې ان شاء الله چې لوبډل اوس بالکل د مشرۍ کې تیار ده او یو متحد ده نو ډېر ښه لوبې به ترسره شي او د استرالیا په اړه کې بدرته ما چې استرالیا یعنی یو ډیر تاور لوبډل دا څلور ځلې نړیوال جام نه وي ګټل دا او زموږ سره لومړنی لوب دا نو دا چې موږ سره د یعنی د دنیا یو بهترین بولینګ اټیک شته دا او چې په کې زمونږ سپینران او پس بازاران ډیر یعنی موږ امیدونه لرو نو که چېرته استرالیا خلاف باندې زمونږ لوبډلې یعنی بازارانو ښه بالینګ وکړو یا زمونږ بیټسمن په دې وتوانېدل دوه نیم سوه پورې یعنی هغوی نه منډې جوړې کړي
د افغانستان د کرکټ بورډ تخنیکی سلاکار تاج ملک دولس بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له احمد تکل څخه اور.
د کندهار امنیتي چارواکي هغه راپورونه ردوي چې وایي په عینومېنه کې په پرونی موټر بم حمله کې بلوڅان په نښه شوي وو. د کندهار امنیت قمندان تادین خان وایي د دې حملې هدف معلوم نه دی خو هلته د بلوڅانو شتون یو بې ځایه او دروغجنه ادعا ده. یوه حکومتي سرچینه وایي چې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ او د اوبو او انرژۍ وزیران له دندو ګوښه شوي دي. سرچینه چې نه غواړي نوم یې افشا شي وایي د شهزادګل اریوبي پر ځای فهیم هاشمي او د محمدګل خلمي پر ځای ډاکټر شران ټاکل شوي دي. د سرپل ولایت چارواکي تاییدوي چې د سوزمکلا ولسوالۍ یوه ستراتیژیکه پوسته د وسلوالو طالبانو په لاس سقوط شوې ده. د سوزمکلا ولسوال د پلخمان تپې د مهمې پوستې د سقوط خبر تایید کړی. په داسې حال کې چې د واشنګټن او تهران په اړیکو کې کړکیچ په زیاتېدو دی، د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف په اسلام آباد کې دی او ټاکل شوی چې نن له خپل پاکستانی سیال شاه محمود قریشي سره وګوري. ظریف پرون په اسلام آباد کې پر نړیواله ټولنه غږ وکړ چې د ایران پر وړاندې د امریکا د یرغل د مخنیوي لپاره اقدام وکړي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د استخباراتي ادارو ته سپارښتنه کړې چې له عدلیې وزارت سره د ځانګړي څارنوال رابرت مولر د تحقیقاتو په بیا کتنه کې بشپړه همکاري وکړي. مولر د امریکا د 2018 کال د ولسمشرۍ د انتخاباتو په کمپاین کې د روسیې د لاسوهنې په اړه تحقیقات کوي.
او سم زما حق پروګرام په دې پروګرام کې د ولسمشر اشرف غنی د کاري مودې د پای ته رسیدو موضوع څېړل شوی دی چې سترې محکمې د د واک موده د بل منتخب ولسمشر تر ټاکل کېدو تمدید کړی ده.
زما رایا زما حق د انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو ځانګړې خبرونه.
د افغانستان د جمهور رئیس د انتخاباتو په اړه د ازادي رادیو زما رائے زما حق ځانګړي خبرونه د دیونی بحث مو د افغان ولسمشر محمد اشرف خانی کاري مودي پای ته رسیدو او په اړه حقوقي ارزونه ته ځانګړي کړی. خو له هر څو وړاندې یو انتخاباتي راپور د افغانستان جمهور رئیس توای چې د غزنی ولایت د ولسی جرګې د انتخاباتو په اړه د ملي امنیت شورا پر راتلونکي غونډه کې تصمیم نیول کیږي. د ولسمشر امرستیال ویان شاه حسین مرتضوی ازادي رادیو ته ول د دغو انتخاباتو د حوزوي کېدو د طرح دنده د ولسمشر دویم امرستیال او د اجرایی ریاست لومړی امرستیال ته سپارل شوې ده. نور جزئیات په همدې راپور کې. د افغانستان جمهور ریاست وای چې د غزنی ولایت د ولسی جرګې د راتلونکو انتخاباتو د حوزې پر طرح کار پیل شوی او د امنیت شورا راتلونکي غونډې ته به وړاندې شي. د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی ورز ازادي راډیو ته وویل چې د ملي امنیت شورا د تیرې ورځې په غونډه کې چارواکو ته د طرح د چمتو کولو سپارښتنه شوې.
د جلسې د روز شورای امنیت در رابطه با انتخابات
غوای د امنیت شورا د تیر ورځې په غونډه کې د غزنی د انتخاباتو په اړه بحث وسو. جلسه پریکړه وکړه چې د جمهور رئیس دویم مرستیال او د اجرایی رئیس لومړی مرستیال دی په دیاله راتلونکي غونډه ته وتر هوړاندې کړي. سیمه ایز ارګانونو او د احصایي مرکزی ادارې ته سپارښتنه شوی چې د طرحې په جوړېدا کې مرسته وکړي. په غزنی ولایت کې د ولسی جرګې تیر انتخابات لدی عملونه سول چې د غزنی ولایت د یو شمیر ناامنه ولسوالیو اوسیدونکو په دغه ولایت کې د حوزوي انتخاباتو غوښتنه کوله خو دغه ولایت د امن ولسوالیو اوسیدونکو ورسره مخالفت وښود. د انتخاباتو خپلواک کمیسون پریکړه وکړه چې د غزنی ولایت د ولسی جرګې انتخابات به د جمهور ریاست له انتخاباتو سره چې د روان لمریز کال د میزان په شپږمه کېږي یو ځای تر سره سي. د ولسی جرګې په اولسمه دوره کې د غزنی استازیتوب پخوانی یولس وکیلان کوي چې له امنو سیمو راغلي دي. دغه استازیتوب به تر انتخاباتو پورې دوام وکړي. په عین حال کې د افغانستان د انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه وایي خبروي چې د غزنی په انتخاباتو کې د هرې ولسوالۍ استازي بریالي سي، خو د حوزوي سیستم سره د ځینو ممکنه مخالفتونو په اړه اندېښنه لري. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید آزادی راډیو ته وویل لومړی باید د غزنی د خلکو ترمنځ دغه اختلافات ختم او بیا انتخابات ترسره سي.
ویره لرو چې بیا هم د غزنی قصه لکه تیر زغونه چې په همدغه موضوع باندې انتخابات فارغ سره کلر خاصه سم چې بیا هم دغه شی ورته اختلافونه په خلکو کې رامنځته شي. اول اختلافات باید ټولن سره حل فاصل شي، بعد هغه بیا د موضوعاتو باندې چې تصمیم کیږي د خلکو عمومي استازیتوب کې تضمین شي هغه بیا ښه ده.
له غزنی پرته د افغانستان د درې درشو ولایتونو د ولسي جرګې انتخابات د ولایت په کچه په یوې حوزې سیستم سره ترسره سوي دي. درنو اوریدونکو راپور مو واورید. د افغانستان د اساسي قانون د یو شپږمې ماده په اساس د جمهور رئیس دنده د پنځم کال د جوزا په لومړۍ نیټه پای ته رسیږي او انتخابات باید د جوزا له لومړۍ نیټې مخکې په دیرشو یا شپېتو ورځو کې ترسره سي. د افغانستان سترې محکمې د اپریل په دولسمه د بل ولسمشر تر ټاکل کېدو د ولسمشر محمد اشرف غني د کار موده تمدید کړه. د افغانستان د جمهور ریاست د کاندیدانو شورا او ځینې نور کاندیدان وایي دا چې د ملي وحدت حکومت موده بشپړه سوي، نو دغه حکومت د جبزال لومړی نیټه ورسته دوی ته قانوني مشروعیت نه لري. دوی وایي چې مدني نافرمانی به پیل کړي او د قانون د حاکمیت لپاره به د کابل په ګډون په ټول افغانستان کې سولیز لارینونه وکړي. دا چې لارینونه به څه ډول وي، آیا رښتیا هم د ولسمشر محمد اشرف غني کاري موده پای ته رسیدلې، په دې اړه مبحث رابللی چې په سټوډیو کې راسره د افغانستان د جمهور ریاست کاندید محمد شهاب حکیمی او د حقوقي چارو کارپوه نصرت اقبال میلمانه دي. دا چې په بحث کې مرسته ګډون کوټه زیاته مننه. لومړی پښتنه له حکیمی صاحب نه پیلو. حکیمی صاحب، د جوزا لومړی نیټه 13/16 د تاسو ته د جمهور ریاست یو کاندید په توګه دغه ورځ ته په څو ورځې ګوري؟ آیا د جمهور رئیس دغه کار موده قانوني بڼه لري کنه؟ مېرمن
ډیره مننه د تاسو له دعوت نه. د جوزا حواله ورځ 13/16 د جوزا اوله ورځ د افغانستان په معاصر تاریخ کې یو تور ورځ ده چې شروع شوه، نو پایلې به یې به ګورو چې څنګه کېږي. د مونږ په عقیده باندې د رئیس جمهور دغه کار کاملا غیر قانونی و او غیر قانونی ده. دوی اکثرا استدلال کوي چې ستره محکمه د ما د کار موده قضاولې ده. مونږ داسې وایو چې قانون اول یوې خواته پرېږدو، اول دغه د تا او د تا د رژیم راتک په غیر قانوني بڼه افغانستان ته داخل شو او د یو مصلحت په نتیجه کې ته ډاکټر عبدالله یو ځای راغلی قدرت ته، او باید په دو کلو کې تاسو لوی جرګه را بللې و د قانون اساسي هغه ممنه که، او 15 کالم په غیر قانوني شکل د افغانستان په خلکو باندې د مصلحت په نتیجه کې حکمرانی وکړه. د تاسو د حکمرانی نتیجه دا وه چې په زرهاو خلک مړه سه، د مونږ ساکر شهیدان سه، د افغانستان خلک ماشومان په دې د دې په څنګ کې د افغانستان د طالبانو د تحریک غړي څه هم د افغانستان بچی دي. دوی وزل څه او ټول وطن بیا وران څه، او تاسو اوس هم تاکید کوئ چې موږ باید قدرت باندې پاتې سو. په دې حساب موږ وایو چې دا یو غیر قانوني رژیم و او اوس هم ده، او د دې دوام به د لا زیات بحران سبب ګرځي.
استاد اقبال صاحب، کله حقیقي پلوه دغه ورځ و ارزوئ؟ څه ډول یو ورځ ده؟ یعنی رئیس جمهور حق د قانون له پلوه حق لري چې دغه ورځ خپل تمدید کړي، ستره محکمه ده تمدید کړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام او درناوی تاسو ته او حکیمی صاحب قدرمنو اوریدونکو ته. ښه، زه به داسې خبره وکړم چې فیصله یو بی طرف خبره وي. د افغانستان اساسي قانون دریم فصل یو شپیتمه ماده چې دا جنجال په همدو جوړ ده. دا خو یو صراحت دا ده چې مثلا زه به ماده ولولم چې لږ وضاحت وي. هر یو شپیتمه ماده وایي جمهور رئیس د رای ورکوونکو د آزادو عمومي پټو مستقیمو رایو له لارې په سلو کې کې تر 500 زیات رایو په ترلاسه کولو انتخابیږي. د جمهور رئیس وظیفه تر انتخاباتو وروسته د 5م کال د غبرګولی په لومړۍ نیټه پای ته رسیږي. ښه، د غبرګولی اجازه په لومړۍ نیټه پای ته رسیږي، خو په دې بل بند کې بیا یو وضاحت بل لري چې هغه جالبه ټکی همدغه ده. پکې وایي د جمهور رئیس د کار تر پای ته رسیدو د مخه د نوي جمهور رئیس د ټاکلو لپاره انتخابات له 150 تر 200 ورځو پورې موده کې کیږي. اوس یو لوی قانوني تشدل ته پرته ده. که فرض کو د پیشبینی چې د اساسي قانون په 1402 کال کې جوړېده، د پیشبینی دا وړاندوینه شوی د افغانستان شرایط او حالات ته په کتو سره دا وړاندوینه شوی چې که ټاکنې نه کیږي سرنوشت به څه وي. آیا هماغه برحال رئیس جمهور چې دوره یې پای ته رسیدلې هغه به تر ټاکنو خپل واک ته ادامه ورکوي اعمالوي به، که به یو سرپرست حکومت چې اوس یې بحث روان دی هماغه وخت کې پیشبینی شوی وای واک به هغه ته سپارل کیږي، یا بله پیشبینی هلته امکان و چې که چیرته دی خپل واک اعمالوي تر ټاکنو نو بیا دی کاندیدېدی نه شي. یو قید دا کېده که کاندیدېږي نو باید واک یو سرپرست حکومت یا چارسنبال حکومت ته ورکوي. دلته افغان صاحب د قانون یو تشه ده او دا تشه نه ګټه پورته کیږي. هم په واک برسایه په واک باندې پروت حکومت خصوصا ولسمشر له دغه تشه څخه ګټه پورته کوي، یعنی وایي چې دا تشه ده اساسي قانون ماته دا حق راکړي.
استاد حقپال صاحب، دا چې د افغانستان سترې محکمې دغه پریکړه کړې ده، دوی 2009 او 2014 کال د کرزي دورې ته په پام سره دغه یو عرف ګرځولی ده. دوی د دې عرف په بنا باندې دا پریکړه کړې، دوی دغه استدلال هم دغه کې دا استدلال قانوني جنبه لري.
ګوري افغان صاحب، ستره محکمه له شک پرته د قانون د تفسیر حق لري. دا حق ورته قانون ورکړی، اساسي قانون چې همدغه نظام په اصطلاح تنظیمونکی او مشروعیت بخونکی ده، هغه اساسي قانون ده چې موږ تاسو دلته پروت ده. بحث دلته دا ده چې څلور شپیتمه ماده کې وایي چې جمهور رئیس به دغه اساسي قانون اعمال به د افغانستان د خلکو د اولیا ګټو په نظر کې نیولو سره د دې مواد اعمالوي یا په اصطلاح تطبیقوي به. اوس زه وایم چې مخالفین د ولسمشر د جمهور رئیس مخالفین هم له دغه تشې څخه ګټه پورته کوي، یعنی معنا د ځان په نفع توجیه کوي، وایي چې تا موده نور پای ته رسېدلې، اوس وغواړو ونه غواړو ما دا خبره په خوام کړې ده اوس هم کوم. واکمن ټیم د قانون له تشې څخه په خپله نفع ګټه پورته کوي، او دا هم وایم چې ستره محکمه سره دی چې د یو آزاد او خپلواک ارګان خطاب ورته کیږي او دا قانون ورته ورکړی دا حق، خو وغواړئ ونه غواړي هغه دلته د واکمن ټیم ګټه او مصلحت په نظر کې نیسي او هغه څه کوي چې د واکمن ټیم په ګټه باندې وي او تفسیر ورته قانون ورکړی ده.
درنو اوریدونکو، دغه بحث هم د افغانستان د جمهور ریاست چارواکي هم راغوښتي و، خو له بده مرغه دوی بیا هم حاضر نه سول. حکیم صاحب محترم، دا چې ولسمشر د تاسې هغه د شورا غوښتنو ته غاړه کېنښودله، له دې نه وروسته به تاسې اقدامات څه وي؟
د افغانستان د نماندانو شورا پس ډیرو بحثونو له حقوق دانانو سره له سیاسیونو سره له احزاب سره دې نتیجې ته ورسېد چې دوه طرحې وړاندې کړي. اوله طرحه دا وه څخه مونږ دې ته لیواله نه یو چې باید یو نفر د مونږ رئیس جمهور سي موقت یا سرپرست. مونږ وایو چې همدغه رئیس جمهور دی به سرپرست پاتې سي، د خپل کاندیداتوري نه به تیری کی بیا انتخابات تر سره شي، لپاره دې چې په گذشته کې تا کومې تجربې چې دې سره خلک لري د افغانستان خلک په 2014 کال کې همدغه دوه ټیم انتخابات بحران ته هغه که او په نتیجه کې همدغه د وحدت ملی حکومت په اصطلاح سره رامنځته سه. او دوهمه طرحه دا وه چې مونږ باید د افغانستان ولس ټول حق لري، باید یو اجماع رامنځته سي، او په دې اجماع کې په ګډه سره په هر کې په هغه وخت اوس هر کې نه کېږي، په دې اوس غیر قانوني حکومت ده، یو چیرته به کینو او یو د حکومت لپاره یو سرپرست وټاکو. تر هغه پورې چې دغه سرپرست حکومت، البته سرپرست اشخاص د حکومت لپاره دوی وکولی سي چې دغه انتخابات
په شفاف او عادلانه شکل څنګه د افغانستان د خلکو ته د منلو وړ هغه رامنځته کیږي. و زه څه وایم که چیرې د ده دا کار ادامه پیدا کړي او دی کوشش وکړي چې انتخابات وکړي، اول خو انتخابات نشي کولی، موږ تاسو پوهیږو څه حالات بل رقم دی.
بله موضوع ده، راځو دغلته د جوزا بحث ته. مهرباني.
اوس زموږ پلانونه موږ ویلې که دی ونه مني ډېر مفصل بحث هم وکړه، پلان هم جوړ کړی د راتلونکي وی میاشتې لپاره، او دا هغه پلان نه ده چې د کوڅې او د سړک پلانونه دي، دا هغه پلانونه دي چې د افغانستان راتلونکي رئیس جمهوران په اصطلاح سره ناستي په دې باندې بحث کړی، اما جانبه مشرح پلان جوړ شوی په ترتیب سره یو په بل پسې دا تطبیقیږي، په داسې شکل تطبیقیږي چې دا به د قانون په چوکاټ باندې کی او هیڅ نوه غیر قانونی کار به نه او داسې کار به ونه کړي لکه چې دا حکومت غیر قانونی کار وکړه. دی باید پوه سي څه نن یا سبا یا څو ورځې پاس له دغه اړ نه یې باسي، دی باید په دې باندې پوه سي. خو دی فکر کوي چې زه ډېر ژوندی یم او ډېر وخت تېروم. مهرباني
وکړئ. حقپال صاحب، حکیمي صاحب چې د جمهور ریاست خپله کاندید د حکومت غیر قانوني بولي، په داسل کې د افغانستان سترې محکمې دا پریکړه کړې چې د حکومت قانوني بڼه لري، له حقوقي پلوه تاسو څه ډول ارزوئ د حکومت او چې کار روان له جوزانه وروسته قانوني ده که غیر قانوني ده؟
ښه ګورئ، که موږ د قانوني او نه قانونیتوب بحث کوو، ټول احترام چې زه حکیمي صاحب ته لرم، زموږ مشر ده، نومان ده، او ټول مشرانو ته موږ درناوی درو. د دغه حکومت لاغه اول نه کم قانونی مبنا نه لرله متاسفانه، ځکه دا اساسي قانون زما مخکې پروت ده. هغه چې د کوم حکومت د قانونیتوب او نه قانونیتوب دعوه کوي یا په اصطلاح تشریع او تعریف کوي، هغه خدا ده چې د ټاکنو له لارې به چې هغه آزاد او سري او عمومي د ټاکنې به 50 جمعیو به پوره کوي، بلاخره به هر څوک چې وړون کیسو هغه به د افغانستان قانوني ولسمشر وي منتخب. ښه، ټول ولید نړۍ ولید منګم ولید، زه پرته لدې چې یعنی دا یو گزار وي په حکومت باندې، دا یو واقعیت د قانوني او عیني واقعیت ده. مبنای چې و یو مصلحت او سیاسي مصلحت چې هغه د جانکيري راغې او دا دواړه سره په اصطلاح خوله په خوله کړه دا رامنځته شو. اوس تر ننه پورې زه فکر کوم دغه بحث کول چې قانوني ده که نه ده،
البته ما مطلب له جوزانه وروسته
اوس لازم، یعنی هدف مې دا و چې د یو شي چې پیل او مبنا په قانون په اساسي قانون چې دوی په اصطلاح ملي وثیقه بني او په هغه باندې نه وي، بیا له 15 کاله پوره کړي ووسی، بیا له هغه جوزانه وروسته دوی راځي چې دا اوس قانوني ده که نه ده. لکه څنګه چې په دې تیرو 15 کلونو کې د قانون مسله لیاته وتلې وی تر پخولند شوی و، زه یو افغان سه باید وایم سره چې دا قانون زما مسلک ده، خپل مسلک سره نه باید سړی پس پک سترګو وګوري. یو بشری اصل چې موږ په نړۍ کې لرو چې تل قانون د سیاست او د سیاستوالو تابع وي، یعنی سیاست مخکې وي او قانون په اصطلاح ځان پسې روان کړي چې دته مشروعیت وروبه کې د خپلو ګټو او اهدافو ته د مشروعیت په توګه. دا نه یوازې په افغانستان کې ده، دا تاسو کولی شئ په اروپا کې وینئ، دا تاسو کولی شئ د روسیې په انتخاباتو کې وینئ،
پاکستان وخت ورسیږي بل قانون تغیر،
یعنی پاکستان خو لازم دي چې دا خو ډېر پسپاتې ده. هغه هیوادونه چې د قانونمندۍ او د قانون حاکمیت یعنی سمبولونه دي، الګو دي، سمپلونه دي چې نور خلک فالوور او تعقیب کوون کی دي، حالته داستون زده. نو زمونږ افغانستان کې دا خو یو طبيخ اصل باندې بدل شوی
ده. دا چې قانوني ده یا نه ده، د 15 کال تیر کړل ولس منلې ده، کاش کې د هر کوم چارواکي راغلی چې خپل سوال ته جواب ویلی، په هر صورت باندې خبرو چې دا خبر لګ سپینه سبي بیا هم په هر صورت باندې 15 کال تیر سول خلکو منل. موږ لپاره محترم ته مخ کې دونه وکړو، موږ پلانونه لرو د وی میاشتې لپاره، د لپاره چې پر رئیس جمهور باندې فشار راوړو. خلګې تشریح کې څه ډول پلانونه دي تاسو لپاره؟ دا تاسو پلانونه خو به عام ولسته ستونزې نه زیږوي.
خو اول یو مکس یا یو وړکۍ یو وړکۍ بس د تاسو دغه په ارتباط حکومت قانوني دی یا نه، نه ده قانوني، د افغانستان خلک دا منلی دی. زه خو داسې وایم، دا یو حکومت و مصلحتي د جانکيري په واسطه د افغانستان خلکو په خاطر د دوی د ستراتیژیک پلان په اساس باندې دوی جای په جای کې چې دوی دغه مرحلې ته ورسیږي. په دغه مرحله کې اوس د دوی وخت پوره ده. اوس موږ تاسو وینو چې یوې خواته د طالبانو مذاکرات جریان لري، له بلې خوا امریکایان دوی سرغه کېږي. تاسو وینئ چې اروپایان فعال شوي دي، جرمني هیواد دا نور هیوادونه طالبانو سرغه کېږي. د ما په ذهن باندې څو ورځ په ورځ دوی خدا قانوني شکل ته کېدی سي دامه ورکي او یا کېدی سي د یو سرپرست یا موقت اداري په راتلو سره دوی له صحنې نه وځي. خو اخر نتیجه یې هغه ده چې د افغانستان خلک ټول خپل مابین کې سره به ان شاء الله کېني او دغه مشکلات به له منځه لاړ سي. هغه حکومت خلکو ته د منلو وړي اغه حکومت را نهسته کی
پلانو ته استاد محترم راسی څه پلانونه لري په رژیمونو
کې پلانو په د ما مخ کې ویلې چې د راتلونکي وی میاشتې لپاره موږ خپل پلان جوړ کړی ډیر زیات دقیق چې هغه کې هر شی شامل ده، هغه کې لاریونونه البته قانوني، هغه کې کانفرنسونه، هغه کې مطبوعاتو سره مرکې، هغه کې نړیوالو سره تماسونه، علاوه پر دې باندې هغه کې هغه قانوني مدني نافرمانیانی چې باید هم خلق او هم د دولت مسؤل مامورین سر ته ورسی دا په پلان کې سته. او پرونم تاسو ولید چې دوه ولایتونه اعلان وکړ چې پس له دې نه دوی د موږ قانوني هغه نه دي او دا لړۍ په ټول افغانستان کې کېدای سي تاسو به د جنوب نه واورئ، د شرق نه به واورئ، په ترتیب سره دغه کېږي.
سوله ایزې مظاهرې د هر افغان وګړي قانوني حق ده، خو د افغانستان شرایطو ته که اوس وګورو یو ورځ مظاهره اوس یو لاره بندیږي، خلکو ته بېلابېلې ستونزې پېښېږي. ایا تاسو له نظره دا لاریونونه به ستونزې رامنځته نه کړي او لاریونونه به څه ډول ترسره سي د دې لپاره چې هم دوی هغه خواستونه برآورده سي او سره څنګه ولس ته زیان ونه رسي؟
ښه، اصل زموږ ټولو لپاره باید د افغانستان د ولس خیر ښېګڼه وي چې د افغانستان ولس په امن سوکالۍ کې ژوند وکړي. د متاسفانه نه ده کړی افغان صاحب، موږ دوه فکټوره اساسي په دې مسله کې د جوزا په لومړۍ مسله کې له یاده ویستل. یو، بهرنیان. آیا دا مسله رښتیا محض او خالی د ولسمشر او د سیاسي مخالفینو مسله ده؟ قطعا داسې نه ده. زه دا په ډاډ سره درته وایم چې که د امریکایانو علاقه مندي وای لومړی خو ټاکنې پر وخت سره کېدلې، یا په حمل یا په ثور کې، چې قطعا نه د امریکایانو علاقه مندي وه، نه ورته فیصله دې ته زمینه سازي وکړه، او همدغه و چې دا یې فیصله په تاخیر وغورځولې. یو دوه لا معلومه نه ده چې بیا به وسي که به ونسي. یو موضوع دا فکټور موږ هېر کړی ده. دوم خبره درته وکړم که د امریکایانو علاقه مندي وه او اراده یې وای چې ویلې وای ولسمشر ته چې په لومړی د جوزا به نه به و د خپل ولس په سترګو کې خاورې واچوه. د امریکایانو اراده، ستراتیژیکې ګټې او مصلحتونه دا مهم دي په افغانستان کې او دا ټاکونکي دي. تاسو به هغه ورځې د خلیلزاد ټویټ اورېدلی وي چې موږ لپاره پرایورټي اولویت مذاکرات د سولې دي نه ټاکنې. خو بیا یو چی بلم پکې اضافه کړ، دا خو ډیپلوماتیکه ژبه ده، موږ خو په دې پوهیږو چې دغه مذاکرات د سولې د په دې معنا نه ده چې دا ټاکنو لړۍ د مخ ته لاړه نه سي، یا دا د هغې په وړاندې خنډ شي.
راځو اوس لاریونونو ته. څه ډول لاریون
اوس راځم؟ لاریونونه په دغه وخت کې ګرچه زمونږ دغه د حکومت مخالفین شدید علاقه مندي ولري، اول خو زمونږ ولس په څه حالت کې ده؟ زه دا په دې معنی نه وم چې ولسمشر د حکومت کې وي که نه وي، قطعا د دې مسلې ته زه علاقه مندي نه لرم. نه، دا د افغانستان په خیر نه ده چې اوس دا ووایو چې دا ولسمشر دې لاړ سي، دا نور دې راسي. آیا دا به په خیر وي؟ دا به امن راولي؟ دا به مونږ کورو ته یو ګولو ډوډۍ راوړي؟ او که نه، که دی وي به دا کار وکړي. که دی ویم، هر ورځ هغه د حکیمي صاحب ویلې چې موین دی وزر داخله وای چې موږ 1500 مخالفین وزنو. څوک دی مخالفین؟ زه یم. د افغانستان ولس ده. لوګر کې څوک وژل کیږي؟ ته د لوګر یې. بغلان کې څوک وژل کیږي؟ په میدان وردګو کې څوک؟ دا مخالفین څوک دي؟ خو افغانان دي. یعنی ولې په دې واقعیتونو سترګې پټې کړو؟ ته چې مخالفین وزنې، خو افغانان وزنې، خپل ولس وزنې. او برعکس که مخالفین هم راضي دي، خو څوک وزنې؟ خو دا خپل ولس وزنې. موږ څنګه په دې افتخار وکړو؟ یعنی هم طالبان او هم حکومتیان راسي په ویاړ سره ووایي چې موږ فلانکی وژنو. ښه، که خبره لاریونو ته لاړ سي، دغه پرون زه دا خبره کوم، د نیم ساعت یا یو ساعت لپاره چې لاره بند وه، څومره ستونزې وزېږېدلې. په دا ډول به سلګونې، په زرګونو، په لکونو حوادث راځي، تجارتونه به ضربه ویني، د افغانستان ولس به چې دومره بدبخته ده، څو چنده به نور بدبخته کیږي. زما نظر دا ده، نه، اول خو به شاید لاریونو مونسي، زه چې دا واقعیتونه در کوم. ولې؟ په ټول احترام چې حکیمي صاحب سره لرم، او دا بحث د حکیمي صاحب لپاره نه کوم، دغه محترمین چې په مخالف صف کې ولاړ دي، آیا تجربه شوي خلک نه دي؟ نوم یې واخلم؟
ګوره، پاک خلک هم شته.
یو اجازه راکوئ، تاسو اجازه راکوئ، دا چې زه هغه سرکرده، تا
ته چې پرون دی ملي امنیت شورا مشاور وي
چاته د بحث کې نه غواړي چې نوم اخلو یا نشاره ورته ټول
تجربه شي
باید او منو چې پاک خلک
وستلته ات خاطر د سنه د قحط رجال د نیک خلک ته صالح خلک ته خدای زین چې تجربه شوی دی او اوس بیا د خپل شخصي قدرت او ګټه دی ولس د سینې شاته یا په بل عبارت ولس سپرکی او وای چې موږ دا شی دی ولس په خاطر کو په تیر سو په تیر اتل سو کلونه کې په 15 کلونه کې دی حکومت ولست څه کړی او یا برعکس دغه مخالفین چې اوس په مخالف صف کې ولاړ دي زه دا وایم په زغر دی وایم چې دا ټوله کیسه دی دوی شخصي قدرت او ګټو د تضمین مسله ده نه د افغانستان دی ولس ګټو مسله دی افغانستان دی ولس ګټو مسله چی ده چلته امن راس نور وینه توې نس
استاد محترم لیوی خو د سولې خبرې روانې دي لبل خو انتخابات دغه د چمتووالي ورته نیول کیږي تاسو خپل کاندید په اړه کې د زیات معلومات ولري څه فکر کوي تاسو معلومات څه دي اې انتخابات به تر سره سي حکومت اراده لري کمیسون چمتووالي لري
زیات فکر کوم لکه څه استاد ویلي دغه د افغانستان کې هر مهمه پیښه کیږي دا په اساس د یعنی ته د بهرنیان او اراده او په اصطلاح سر اجازه نی اغه نکیږي د ما فکر د سیادت د انتخابات باید آینده کال ته وزرنده کی په دې سره وی خوانه مذاکرات چریان لدی لبلی خوانه که چیری د انتخابات مثلا فکر وکي سکالی وسی دلته حکومت را مینتسه هغه به کېدی چې خو که دا حکومت یې خوم
ته د یو کاندید په توګه باندې یعنی له انتخاباتو نو سوله مهمه ده
سوله ډېر زیات ماته مهمه ده زه حتی فکر کوم که چیرې زه بیخي په دې انتخاباتو کې ات مطرح نسم ماته سوله ډېره مهمه ده د ما اولیني شعارم هم دغه ده چې اول باید سوله راسي بیا نو قانون صفا سي او حاکم سي پس لغه د افغانستان د خلکو د رفاه دپاره کار وکړي دا چې څوک رئیس جمهوري یا څوک نی هغه مهمه نه ده زه مهم نه یم مهم د افغانستان خلک دي چې دلته باید سوله راسي زه فکر کوم ښه اوس طالبانو ته خلک هر څه وایي ما له اول نه تر اخره پورې ویلي دي چې طالبان مجاهدین کمونستان هر څوک په عقیده کې دا ټول د افغانستان بچی دي که چیرې دوی فکر هر څوک وایي چې موږ دوی وزن او دای افتخار ده ډیر غلط کار کوي یو خبره افغانان خپل مابین کې سره خطونه نیسی ستلی اوس دوی وایي چې موږ د موږ سور خط داد او هغه ده او فلان نه طالبان سور خط ایستی سي او نه دا خلک ات څوک حق نه لري چې د افغانانو په مابین کې خط وباسي کوی سي څه تفاهم وکړي ټول افغانان البته دې حکومت په چوکاټ کې نه
د هواد سیاسي وضعیت مخکې چې استاد یادونه کړ دا غندخني او ځین بهرنیان چې په افغانستان کې د موږ د انتخاباتو شریکان دي د انتخاباتو د مدیریت په اړه شکونه موجود دي یعنی تاسو له نظره انتخابات به تر سره سي کنه
ها ګوري انتخاباتو تر سره کېدو لپاره خو کېدل باید په خواشه وي په خپل وخت سره چې دغه بدبختي او د سیاسي ناورین نه رامنځته شوی ګوري افغان صاحب موږ چې کله خبرې کوو باید د افغانستان داخلي او بیرونی فاکتور مراد کو دواړه اول خو د انتخاباتو لپاره هیڅ امادګي نشته نه تخنیکی امادګي شته نه مالی امادګي شته نه اداري امادګي شته ځکه چې څونکې ملګری دي وقتاً فوقتاً زنګ ورته وهم پښتنې کوم او کیمی سیب شتر لمانه ډیر معلومات پکې ولري دومره خبره دا ده چې د امریکایانو لپاره او د ناتو د متحدینو لپاره هغه د دوی سیاسي مصلحت ایجاب کوي لمړیتوب هغه د سولې روان مذاکرات دی نه د افغانستان ټاکنې او نه دا کیسه او په دې باندې هم حکومت پویږي او هم د سیاسي مخالفین پویږي دغه د دوی کومه اجتماع چې د وکدې نه بهر دی په دې پویږي یعنی په افغانستان کې وضعیت هغه خواته زی چې د امریکایانو او د ناتو په اصطلاح اجنډا مغه خواته زی نه دا چې د افغانستان خلک کومه خواته زی زه چې وضعیت ته ګورم اول خو ټاکنې نه کیږي د ولسمشریزه ټاکنې نه کیږي یعنی ځکه فیصدی په سیاست کې بعد د چړای ورکنې دقیق نه خو 90% وای چې دا ټاکنې نه کیږي ولی نه د امریکایانو اراده د ټاکنو ده حکومت هم دی وضعیت په کتو سره ځکه خو خپل وخت تمدید ک چې ټاکنې خو به لاغنه کې زه په واک کې پاتې کیږم بل خبره چې دلته مهمه ده په امریکا کې د 2020 ولسمشریزه ټاکنې دي آلته دوی چې کم څه د سولې په نامه روان کړي آلته باید د ټرمپ ټیم هم رائے واخلي عوامه ذهنیت آلته خپل کی دې په خاطر خپل کی وای چې دا تلسکلنه جګړه یا نونسکلنه جګړه دا ټرمپ او د دې ټیم چې پایته ورسوله نو د امغه په خاطر د چې اولویت د قطر کې یا پر بل ځای کې د سولې روان مذاکرات دي او خدام باید وای چې خلزادم دا اقرار کړي افغانان مونږ سیاستوالم باید دا درکې دوی وای چې دا په معنا د ختم د جنگ نه ده او د سولې په اصطلاح د مطلق راتګ نه ده. نو هغه په خاطر یو خبره خلاصه کوم چې د ټاکنو احتمال ډیر زیات لري ده، ټاکنې نه کیږي ځکه نه کیږي چې بهرنیان اراده نه لري، حکومت هم هغه ته په کتو سره هیڅ ډول چمتووالی نه ده ورته نیولی.
د انتخابات خپلواک کمیسیون تل موږ سره په خبرو کې ولیدي چې دوی بشپړ چمتووالی لري، حکومت اراده لري چې په خپل وخت یعنې د میزان په شپږمه نیټه انتخابات ترسره کړي. د افغانستان د جمهوري ریاست د انتخاباتو محترم کاندید شهاب حکیمی همدارنګه د پوهنتون استاد او د حقوقي چارو کارپو نصرت اقبال دا چې په بحث کې مرسته ګډون وکړي، ډېره زیاته مننه. درنو اورېدونکو تر بیا ښه چاره.
زما رایا زما حق
نیوند ولسوالی مواد په هم درس خلاصې وي دي
مونږ میرمنې بیا هغه میرمنې
او من هیڅ رئیس د دانشا چې دغه انجن دي دغه کمیسیون
د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعه په ورځو له آزادي رادیو